عبد الواحد مدقق له لوګر نه لیکلی دی چې د کرکټ تکړه لوبغاړي ک د شرکتونو له خوا و پیرل شي نو لابه تکړه شي. عزت الله الهام د لوګر له ازري ولسوالۍ نه لیکي کرکټ په افغانستان کې ډیر زیات خدای او همدغه کرکټ دی چې افغانستان یې له نړۍ سره سیال کړ. نصر احمد الکوزی د هلمند ولایت څخه لیکي د کرکټ د ټیمونو پیرودل نیک ګام بولو او دا به زموږ لوبغاړي نور هم تشویق کړي. او اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي افغان حکومت باید د سولې او جنگ ترڅنګ کرکټ ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د یو هندي پوځي پر سر د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترینګلی شوي دي. هند وایي دا متقاعد صاحب منصب یې له ایران څخه پاکستان ته تښتول شوی، خو پاکستان وایي چې په خپل بلوچستان ایالت کې نیولی او د جاسوسۍ په تور یې په اعدام محکوم کړی دی. دا قضیه اوس د هاګ په نړیواله محکمه کې څیړل کیږي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
هند عدالت له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې د پاکستان له لورې د جاسوسۍ په تور د یو متقاعد هندي پوځي د اعدام مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیپک میتل پرون دوشنبه د هیګ محکمې ته وویل چې کلبوشان جادف ته تیره میاشت د پاکستان په یوه پوځي محکمه کې له ناعادلانه محاکمې وروسته د اعدام سزا ورکړې شوې ده. د دا هم ویلی چې پاکستان د دې قضیې په اړه هند ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو پاکستاني استازی محمد فیصل د هیګ محکمې ته وویل جادف اعتراف کړی چې د هند له لورې پاکستان ته د بېګناه خلکو د وژلو او د پاکستان پر تاسیساتو د حملې لپاره استول شوی و. د دا هم وویل چې محکمې ته یې هغه ویډیو ښودلې چې اوس په انټرنیټ کې شته او جادف په خپله خوښه اعتراف کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مامور د هیګ محکمې ته یو عکس او پاسپورت وښودل. ویویل چې دا یې له جادف سره موندلې، خو په پاسپورټ کې یې نوم د مسلمانانو دی. فیصل زیاته کړه هند نشي کولی یا شایي نه غواړي چې د خپل دغه پوځي افسر د پاسپورټ په اړه توضیح ورکړي چې د نوموړي د غیر قانوني فعالیت تر ټولو ښکاره نښه ګڼل کیږي. د جادف نیونی او محاکمې د دوو اتمی ګاونډیانو اړیکې نورې هم ترینګلی کړې دي. پاکستان وایي جادف یې په 2018 میلادي کال په بلوچستان ایالت کې نیولی دی. هند دا تور ردوي چې جادف جاسوس و او وایي چې نوموړی په ایران کې برمته کړای شوی او بیا پاکستان ته وړل شوی دی. هند په دې خاطر تیره اونۍ د هیګ د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ. اسلام آباد یې د ویانا د کنوانسیون په سرغړونې تورن کړ. هیګ محکمې له پاکستانه وغوښتل چې د جادف اعدام تر هغو وځنډوي چې دا محکمه پریکړه کوي. د محکمې له غوښتنې وروسته په هیګ کې د پاکستان قونسل خاور قریشی وویل د پاکستان حکومت ډاډره چې که دا موقتی اقدامات وي یا غوښتنه، د قانون او د حقایقو رونوالی به غالب شي او د هند ادعا به بالاخره رد شي. ممکن په هیګ کې د دې دوسیې په اړه پریکړه میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه دوام وکړي. د محکمې رئیس پاکستان ته یو لیک استولی او ورڅخه غوښتي دي له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د محکمې پر بهیر ناوړ اغېز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هغه هندي پوځي پر سر چې د پاکستان حکومت په اعدام محکوم کړی دی د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترینګلی شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور پزړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تندی چانگی
دا زوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تاندی چانگی وی بل خبرونه ته مهرکلی کوم په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ پاړه خبري واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي
گری ودی تا یا مزین جوڑونی تلک کار کڑی وی
اوس دری کتابتونونم پرانیستی دی
کولی شو دی کلیو ځوانان دی ته وهڅو چې نورې بیلاری او خپل سری پریک دی او کتاب ته مخه کړی
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري خو په همدې ولایت کې د وطن پالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي یاد بنسټ دا کتاب راټولونې د څو میاشتنی بهیر په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه یې د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان سمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي د وطن پال بنسټ غړی محمد شریف شریفي وایي د ځوانانو د فکري ودې او ویښتابه په خاطر یې د دغو کتاب تونونو پرانستلو تم لا تړلې ده
زموږ یو سره هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره همداشان د ولسونو لپاره هم یو زه هڅې کړې وي ولسونو تم کتاب رسولې وي او دلته د مطالعې دود ته کار کړی وي او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی و چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 10,000 کتابونه راټول کړل د دې بنسټ غړی منور اندیال وایي کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ خلکو ډېره مرسته ورسره وکړه
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 10,000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هلته ځینې مدني ټولنې وې ځینې ځوانانو مدني فعالانو چې دوی باندې موږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ نو خلکو موږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې له موږ سره مرسته وکړله
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي لا دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځیاریو ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو ورپسې به بیا زرمت لوی ولسوالۍ ده هلته کتابتون پرانیزو دغسې به دا لړۍ دوام لري د پکتیا په 13 ولسوالیو کې به موږ کتابتونونه پرانیزو هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپل هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي موږ کتابتون وروړو او ملته به کتابتون پرانیزو خلک به مطالعه کوي
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ له کومه کړې دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو هم دا پوښتنه ځوابوي
موږ دغه سینه کوو چې کتابونه له خلکو راټول کړو بیا د خدای دینه کې بیرته موږ لومړی د کتاب دښمن موږ شو او د کتابونه یا ورک کو یا ضایع کو یا استفاده ترې ونه شي دې لپاره هم موږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لرو پرتو سیمو ته موږ کتابونه انتقال کړو د خپل دغه سیموالو نه غواړو چې موږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور هغه لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري دا سنتیاوې ترې غواړو کله چې دا شرایط موږ ته راپوره کړل نو بیا موږ ورځو هلته کتابتون ایجادوو او کتابونه وروړو
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي دا دې ولایت یو اوسیدونکی
دغه سې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځان کې فائدہ کړي دا ډېر په ځای کار وو تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار شانه د ترسره کړي لکه وطن پال زلمه یې ترسره کړي موږ ډېره مننه ترې کوو
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګردیز ته تلل خو اوس یې لنډ په خپلو ولسوالیو کې موندلی شي
په هر ولسوالۍ کې لوستې خلک لرو هلته محصلین دي هغه کتابخانو ته لاسرسی نه لري کتابو ته د راتګ لپاره مرکز ته راځي نو هلته چې دغه کتابخانی جوړ شوی دی. په دغه کتابخانو کې د هر برخې کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي. او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي.
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطنپال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي.
د کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسؤول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک راتللی شي هغو هغو ته مونږ کتاب ورکوو. هغې بیرته مطالعه کوي دي، بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نورو لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي، نور دا به تویلوي، نور به ورکوو.
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینهوال ډېر شوي او د کتابتونونو له جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي.
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه شوې ده، لوستي کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي، نو د دې علاقمندي ډېره ده چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي. خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه وه، دوی لپاره کتابونه نه وه، یا د دوی لپاره کتابتونونه نه وه. نو دغه ټول هغه خبرې چې موږ دې ته وهڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو، البته څومره چې زموږ وسه رسېږي. موږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې موږ یې په ولسوالۍ کې پرانیزو، هره اونۍ موږ ترې راپور اخلو او موږ یې څارو. په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپلو کورونو ته وړي او بیرته یې راوړي، استفاده ترې کوي. همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډېرېږي او خلک غواړي، بیا په ځانګړي ډول لوستي کسان غواړي چې کتاب ولولي او ژوند د کتاب له مخې تیر کړي.
ښاغلی خمر وایي په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي، خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي. هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي.
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول، خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول، یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې. او شعار یې دا و چې موږ خلکو ته کار کوو، خو هغسې ونه شول. نو موږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي، خلکو ته ژمن وي او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي، د همدغه طریقه په دې وتوانېدو او دا مو غوره لاره وبلله چې باید ولس ته صادقانه او هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه چې نوم دی، لکه څنګه چې تعریف دی، چې هغه باید خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني